میماله نه د تصویب شوی ټاکل شوی چې د سنا د بانکی چارو کمیټه پر روانه سپتمبر میاشت کې پر یادې شوې لایحه بحث وکړي او بیا به په اړه د غونډې په پوره نصاب کې رای واخیستل شي. که د استازو جرګه د چهارشنبه په ورځ دا لایحه تصویب کړي نو دا به د دواړو جرګو ترمنځ او د ولسمشر باراک اوباما په اداره کې دننه اختلافات په ډاګه کړي. د کانګرس زیات شمېر غړي سخت لیوال دي چې د ایران د لانجمن اټومي پروګرام په وړاندې خنډونه رامنځته کړي. خو د اوباما ادارې د تېرې پنجشنبې په ورځ د اسلامي جمهوریت پر ضد چې تېره میاشت یې منځلاری عالم حسن روحاني د مشر په توګه غوره شو په ځینو بندیزونو کې نرموالی راوست. د دې پرېکړې له مخې د امریکا د خزانې وزارت له کومې ځانګړې اجازې پرته د هغو صحي وسایلو فهرست پراخ کړ چې ایران ته صادرېدلی شي، ځکه د اوباما اداره غواړي وښيي په ایران کې چې د لویدیځ د بندیزونو لوجه سخت ځپل شوی له بشري اړتیاو څخه ملاتړ کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ډیری مدیرایي څخه خبرداري ورکړی چې ښایي د ایران د تیلو پر صادراتو د بندیز لګولو په برخه کې چټک اقدام د امریکا د متحدانو اقتصاد زیانمن کړي. د استازو د جرګې لخوا د ایران د تیلو پر صادراتو داسې بندیز چې وایي څاڅکو ته به یې راکم کړي له متحدو ایالاتو سره د هند او چین د دښمنېدو خطر هم لري، ځکه دا دواړه د ایران د اومو تیلو تر ټولو لوی پیرودونکي دي او همدارس ښایي په نړیوال مارکیټ کې د تیلو بیې اوچتې کړي. په امریکا کې دننه له تهران سره د ډیپلوماتیکو هڅو ځینې پلویان ویره لري چې د استازو د جرګې لخوا د دې لایحې تصویب به مخکې له دې چې نوی ولسمشر رسمن په کار پیل وکړي د ایران د اټومي پروګرام په اړه د خبرو له پیل مخکې ناسم پیغام ورسوي. د امریکا د پوځ د مرکزي قرارګاه پخوانی عمومي قمندان جنرال جوزف هوور او د بهرنیو چارو د پخوانی وزیر د دفتر رئیس لارنس ویلکرسن په دې اړه په خپلو نظریاتو کې لیکلي چې د استازو جرګه روحانی ته د چانس لور کولو مخکې په ایران کې د اعتدال لپاره هیله باید نهیلی نه کړي. خو د انرژي په چارو کې د پخواني ولسمشر جورج دبليو بوش او سلاکار رابرت مکنلی لیکلي واشنگتن د ایران په اړه پر یوې دوه اړخیزه ستراتیژۍ کار کوي چې مثبته نتیجه به هم ورکړي. دلی کې که غواړو ډیپلوماسۍ ته د بریالیتوب چانس ورکړو نو د بندیزونو د زیاتولو تهدید هم باید ورسره ملګری کړو.
او سم د ځوان فکر اونیس پروګرام
السلام علیکم دا ځوان فکر خبرونه درنو اوریدونکو داوود تپانیم. دا نن ورځ موضوع مو په پکتیا کې د خزو د ژوند وضعیت ته ځانګړی کړي. پکتیا یو غرنۍ ولایت دی په ډېرو سیمو کې خزي له کوره د باندې درانه کارونه کوي، لکه پله پټۍ لو کول، غرونو لرګي راوړل، لرې لرې سیمو څخه د څښاک اوبه راوړل او ډېر نور هغه درانده کارونه چې سړی باید وکړي. دلته ښځې پکې فعاله ونډه لري او دا نارینهو په نسبت دوی پکې زیاته برخه اخلي. ښځې د کور نه د باندې دغه ټول کارونه کوي، ولې نارینه نه غواړي دوی ښوونځیو ته خپلې وړې نجونې هم ولیږي. دوی وایي چې ښځه څنګه باید له کوره راوځي او ښوونځي ته لاړه شي، حال دا چې ښځې او نجونې ټوله ورځ د کور نه د باندې په شاکه کارونو لګیا وي. زموږ د نن ورځې موضوع په پکتیا کې د ښځو د ژوند پر وضعیت راڅرخي. دغه بحث درې برخې لري. په لومړۍ برخه کې به د پکتیا د ځینو نجونو نظر واخلو او بیا د ښځو شورا له فعالانو سره خبرې کوو. په دوهمه برخه کې د بشر حقونو له مسؤلینو سره خبرې لرو. ورپسې به یو دینی عالم راته په دې وغږیږي چې ولې خلک ښځې د کور نه د باندې کارونو ته پرېږدي او له کوره د باندې ښوونځي د تللو اجازه نه ورکوي. هیله ده تر پایه راسره پاتې شئ. په لومړي سر کې به هم د یوې ګډونوالې نظر واخلو. دا به ځان معرفي کړي او وبه وایي چې په پکتیا کې د ښځو عمده ستونزې څه دي.
د ښځو ستونزې خو زیاتې دي. د کوم مشکل یادونه یې وکړم؟ ښځې خو ټولې په مشکل کې دي. امیدوارې وي بیا هم شاقه کارونه کوي، لرګي راوړي، د کار توان نه لري، مجبوره ده کار وکړي.
خبرم دسی مکتب ته نه پریږدي دا کارونه
دي. دغه نارینه وایي مکتب څه کوي چې ورځي؟ که دوی مکتب ته لاړ شي ټول ورځ هلته تیریږي، بیا به د کور کارونه څوک کوي؟ ښځې د مکتب حق چیرته لري چې ورشي؟ او ښځې دا حق چیرته لري چې د خپل حق وپیژني؟ زما غوښتنه دا ده چې هلک او جلۍ دواړو ته د حق ورکړل شي، ځکه چې دواړه له یوه مور او پلار څخه زیږي. لور او زوی دواړه د مساوي حقونه ولري.
مثلا عقش مساوی باشه.
یو بل نظر هم او د خور بزن رات ماریپی کی او بیا به دنجون پستون زرات وغگی
نو میفازه ده، خصوصا په ساحو کې د جنکې استون ډیری دي، ځکه چې هغه سار چې سار وختي جګیږي، پټی کور کوي، لرګي راوړي، او به لری زین راوړي، بل د کور نور کرونه مخته وړي. که یو نارینه خصوصا دغه کار چې د لرګي راوړل پټیو کار دا د نارینه او د که نارینه دا کار وکړي کولی شي جینۍ مکتب ته وخت پیدا کړي، مکتب ته لاړه شي. یو جینۍ پټي ته پرېږدي وایي دا شرم نه دی، مکتب ته نه پرېږدي وایي دا شرم دی، لویه جینۍ د مکتب ته خصوصا جلکې ځینې زیاتره په تر دریم صنفه پورې څلورم صنف پورې یا شپږم صنف پورې درس پې ووایي، ایسته بیا یې وباسي، وایي مکتب هم لرې دی، ما ځه نوره مکتب ته کور کار وکړه. هغه جینۍ چې لرګیو پسې ځي لرې ځای نه راوړي، پټي ته ځي، هغه شرم نه دی، صرف مکتب ته چې ځي هغه شرم دی. او بل یو نارینه چې ښځې مریضه شي، هغه سړي ډاکټر ته بولی شي، که چیرې خپله زنانه ډاکټر اوله روخه ده نه، هغه نارینه ته چې دغه خپله ښځه بیا په دې نه شرمېږي، او په دې شرمېږي چې یو لوري په خپله ډاکټره وي، څه حاجت نشته چې نورو ته یې بوزي. باید هر سړی باید د ځان کې احساس ولري چې په خپلو لورګانو باندې، خپلو خویندو باندې درس ووایي، تر څو افغانستان ورسره ترقي وکړي او هر مشکل د افغانستان حل شي. که چیرې یو جینۍ معلمه واوسي په مکتب کې، کولی شي جینکو ته خپله درس ورکړي په خپله جلکې وي، د یو نور جلکې مشکل احساس کړي. او که چیرې یو ډاکټره په خپله زنانه وي، د بلې زنانه مشکل درک کولی شي.
بیا به هم د یوې خور نظر واخلو سي دا خپل نظر را سره شریک.
مدینه احمد زه یم، د پکتیا ولایت اوسیدونکی یم. بهمن اپا کې ډېر پلانونه دي چې خپلې نجونې مکتب ته نه پرېږدي، ورته وایي چې جلکۍ خو ده د کور، باید دوی تعلیم ونه کړي، وایي جلکۍ چې د کور ده وایي هغه پردي کور ته ځي، وایي موږ نه غواړو چې په دوی باندې تعلیم وکړي، وایي دا بې د پردي د کور ده. او پالک باندې کارونه تعلیم زیات کوي چې هغه وایي ګټه کوي کور ته، وایي موږ غواړو چې بل مملکت ته سفر ورکولی شي په دې خاطر باندې، او په جنکیانو باندې تعلیم نشي کولی ځان کولو. دوی چې سهار جګیږي، یعنی د متن کارونه خو ډېر شاخه ډېر دانه کارونه دي، دوی پټوي ته ځي، یعنی دوی هلته ښکاري، بیا شافتنه غوا، بیا کور کې وخت جګیږي کارو ته. او انکان چې دي، یعنې پلارونه جنکیانو باندې دومره انکان باندې دومره نظارت نه کوي، دي او کارجات بوج په جنکیانو باندې ده، وایي چې دوی باید د کور کارونه زده کړي، ځکه چې دوی پردي کور ته ځي. مګر دوی داسې کار نه ورته ښایي، هغه دومره شهه کول چې هغه کار چې د باندې خلک یې انکانو کار کوي، هغه کارونه په جنکیانو باندې کوي. یعنې دوی پټوي ته پرېږدي هر څه ته کوي، مګر دوی نه شرمېږي. دوی چې تعلیم ته پرېږدي، دوی کې دوی ته ډېر غټ شرم ده، مګر چې کوي په کور کې کښېني، مګر دوی په دې نه شرمېږي چې دوی باندې په دې باندې شرمېږي چې دوی ولې تعلیم کوي. یعنې یو څو کاله مخکې یو چټک زده کړې کورس درلود د احمدزیو کې جنکیانو ته، چې هغې کې جنکیانو ډېره زیاته ترقي وکړله، خپل یعنې زیات تحصیلات یې تر شپږم اوومه پورې دې وکړه، مګر زیات فامیلونه تنګ نظرې وو. دا کورسونه چې خلاص د جنکیانو چې کوشش وکړي چې مکتب ووایي، مګر پلار او مور ته چې مه وایي مکتب په کور کې کېناسته. زیات فامیل یعنې چې ډېر روشنفکر فامیل چې په دې کې زده کړې مخته بوتلې، راغله په مکتبو کې ځان شامل کړل. ان هغه شاګردان مثلا چې یوازې د خپل فامیل یم چې د ما یو خور وه، همدې چټک زده کړې کې چې ما وویلې تر یعنې ځان یې ډېر ورسته، بیا امکان ورکړه اسیانې مخازن کې وسط دي چټک زده کړې د کورسونو برکت اوس په دولسم سم کې ده.
د ځوان فکر خپرونې درنو اورېدونکو، په پکتیا کې مو د نجونو له خولې واورېدل چې په ټوله کې د ښځو نجونو وضعیت څنګه دی. په بحث کې راسره په پکتیا کې د ښځو د شورا مشر ماهر احمد زیم برخه لري. له دې به وپوښتو چې د ښځو پر دې وضعیت چې د باندې شاکه کارونو ته پرېښودل کېږي، ولې د تعلیم حق یې سلب شوی دی، راته وغږېږي.
زموږ په ولایت کې اصلا د مونږ ورونه او د مونږ پلارونه په دې نه پوهېږي چې حقوق دی هلکانو او د جنکوی مساوي ده. تاسو وګورئ که په ځازوی او منګلو کې که تاسو لاړ شئ، لرګي په ښځو باندې راوړي او هلکان استراحت یې په کور کې، حالان چې همغه مشقت کار چې د نارینه وجود دی ته آماده ده او کوی شي، هغه په ښځو باندې کوي او نارینه استراحت یې په کورو کې. او د پټوی کار، لو کار، شفتل رشقی کار، او برعلاوه د دې کورو کې په پکتیا ولایت کې کارونه ډیر درانده دي، فرزن مړې په خول دي، لرګي ماتول دي، واوره پاکول دي، دا ټول اکثرا په خوځو باندې او په نارینه باندې ډیر سپک کارونه. تا بیا برال اول د هغې غذا د نارینه بیا ډیر ښي او غذا د زنانه او کوم شی چې له نارینه نه پاتې کیږي دوی ته ورکول کیږي. یعنی د دوی له حقوق نه په قوانینو کې او مهمتر له ټولو نه په اسلام کې نارینه بیخي بیخبری ښیي او هم ممکن بیخبره دي یا ممکن نه پیاده کوي او د تعلیم حق نه ورکوي. او تعلیم وایي له کوره د نه وځي، له کوره د لرګوی ته وځي، له کوره د پټي ته لاړه شي، خو له کوره د کې مکتب نږدې هم نه دي ځي. دا اصلا خپل ځان غلطول دي. د نارینه اتمن پیګیم په دې باندې چې ښځه تحصیل وکړي آینده ژوند ډیر ښه ده، که یو لور مکتب وایي ډاکټره کیږي، انجینیره کیږي، یو زوی اصلا خپل بیرته د مور او پلار په دې کې ګټه ده، مطمئنی خپل د اولاد له آینده نه. مګر متاسفانه چې دا نه هم ملي او دا یو غټ مشکل د پکتیا د ښځو ده چې دا که وګوري تاسو په دې شفخانه کې چې څومره کمبود دي، ډاکتران دي اصلا متخصص نشته، جراح نشته، که دغه د مونږ خوندو مکتب ویلو اوس په پکتیا شفخانه کې به مونږ اقلا پرسونل تکمیل لاره. دلته میدوایفی دي چې هغوی هم البته نشي کوی چې یو عمل جراحي اجرا کړي، کنه چې دلته اکثرا تلفات دغه نه ده چې خوندې مونږ له منځه ځي سبب د کمبود دي ډاکتران دي. وناسو ده اکثرا فامیلونه وایي چې نیورو شفخانه ته د دې لپاره چې هلته جراحي کوم پیښه وشي بس نارینه جراح به وي او مشکل پیدا کیږي او نارینه ډاکتران به هلته وي. که دوی خپل فامیلو کې مونږ توجه وکړو، خپل دوران مکاتب کې داخل کړو، او بل علاوه د دې چې مکتب هم داخل کړي، هغوی همیشه تشویق کړو، بیا دوی چې دولسم صنف نه خلاصېږي د لوړ تحصیلاتو لپاره زمینه ورته مساعد کړو، د ټولو په ټولنه کې د ټولو مشکل به حل وي.
تاسو خبرونه دا معلومیږي چې په پکتیا کې د څومره ستونزې د ښځو په وړاندې دي، مشکلات دي، د تعلیم نشتوالی دي.
هو حتماً دا د
تاسو اوس داسې بیلګې ورکولی شئ په څمکنیو، زرمت، جان خیلو، ډنډې پټان، چې دلته د ښوونځیو وضعیت څنګه ده؟ اوس خلک دا شکایت کوي چې مونږ خو خپلې لوڼه په دې خاطر له ښوونځیو راګرځو چې هغلته هغه کیفیت د زده کړو ټیټ ده. دا د دوی دا خبره تر کومه بریده رښتیا
ده؟ هم یو مشکل دا شته، د کیفیت ټیټوالی هم امکان لري لږ شته، او بعضې کنه اوس معارف ډېر توجه کړې ده، مکاتب کې تدریس ښه شوې ده، ترینینګونو استادانو تجریان لري، استادانو سویه هم ظرفیتونه لوړ شوي دي. مشکلات د لریوالی ډېر ده. اکثرا چې مونږ ګورو د باندې چې وایي چې مکتب یو مکتب ده، د ولسوالۍ په یو ولسوالۍ کې یو مکتب کومه لیسه چې لري ډېره لرې ده. اکثرا کسان چې وړې جنکۍ دي هغه یې پرېږدلی شپږم اووم صنف پورې چې لوی شي، وایي دومره د خار له منځه تېرېږي او ډېر لرې چې مکتب ته ځي، مکتب ته دې نه ځي. که دا معارف یو توجه وکړي چې شاخې د معارف جوړې کړي نږدې په کلیو کې، تر څو چې وشي کوي چې لوی جنکۍ هم لاړ شي، او یو مکاتب لیسې بار ولسوالۍ کې دوه لیسې درې لیسې شي، بیا هم مشکل حل شي.
رئیس صاحب، د دې خویندو نظر مونږ واورېدو. هغوی وایي چې په لرو پرتو سیمو کې نجونې لو کوي، پټیو کې کار کوي، غرنه لرګي راوړي، اوبه راوړي، د لرو لرو سیمو نه، ولې د تعلیم حق نه ورکول کیږي؟ دا چلند ولې کوي له ښځو سره دا خلک؟
دا هم له ناپوهي نه ده. دلته ټول مونږ ورونه پوهي وای، او په دې پیدا چې حقوق مساوي ده، کوم کارونه چې دوی یعنی جنک الکان مکتب ته پریدي او جنک یې نه پریدي، کنه